ګوند د مسلمانانو مشري په غاړه لري. ښاغلي یاسیني ته ښه راغلاس وایم. په پیل کې ورڅخه غواړم چې ځان لا ډېر په خپله در وپیژني.
زما نوم عبدالنصیر یاسیني دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې په 1952 کال کې زیږیدلی یم چې د 1903 سمون خوري. لومړنۍ زده کړې په پېښور کې کړې دي د اول صف نه تر 12 پورې، او بیا د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د لیسانس سند لاسته راوړلو په حقوقو کې او په شریعه کې. بیا د هغوی نه وروسته زه لندن ته لاړم په 1998 کال کې. د 15 کال لپاره په لندن کې پاتې شوم. هلته مې په برونل یونیورسټۍ کې په کریمینل جسټس د قانون په برخه کې ماسټري ترلاسه کړله، او بیا په 2003 کال کې زه امریکا ته راغلم.
یاسینی صاحب، تاسو دې ماشومتوب په اړه وایس، وطن څنګه وو؟ څه خاطرې مو په یاد دي؟
زه د 4 یا 5 کالو مچ د افغانستان نه راووتم. نو تقریبا هغه آخري یو کال مې یادېږي، د 3 کلنۍ یا 3.5 کلنۍ نه وروسته افغانستان دا وخت افغانستان او زه چې کله بیا لاړم افغانستان ډېر زیات فرق کړی. هغه وخت کې په افغانانو کې هغه مینه محبت ډېر زیات، او زمونږ په منطقو کې د نور افغانستان د حصو نه هم خلک اوسېدل، یعنی تاجک اوسېدل، زمونږ په شاوخوا کې ازبک ډېره زیاته مینه وه. خو چې کله بیرته لاړم دې شي لږ فرق او تفاوت ځکه کړی و چې موږ انقلاب والي وو، هغه د 15 کالو انقلاب وهلي وو. افغانستان خو افغانستان او ټول خلکو د یو بل سره خورا ډېره زیاته مینه کوله، او دغه اوسنی مذهبي تعصب او یا لسانی تعصب او یا نسلي تعصب چې په افغانانو کې وو دا هغه وخت کې ډېر زیات کم نو. ما ډېر فرق ولید په خلکو کې، د خلکو په رویه کې. کوم قصې چې موږ د افغانستان کتلې وي، یا د مور او پلار نه اورېدلې وي، یا د نورو خلکو نه اورېدلې وي، هغه فرق کړی. نو امید دا ده چې خدای پاک به بیا افغانستان هغه حالت ته راولي چې پخوانی حالت ته، یعنی ملک به وا، فقر به وو، غریبي به وا، خو مینه محبت خورا زیات وو، او ټول د افغانستان لپاره کار کولو. یعنی ما زما پلار کیسه کوي چې دغه جلال آباد هوایي ډګر چې کله جوړېدلو دا خپل خلکو جوړ کړلو، حکومت دغه وخت کې غږ وکړلو چې راشي، یو ولسی اشر غوندې را جوړ شو، او خلکو په ډېر مینه محبت باندې دغه سرکونه د خپل ملي ځایونه را جوړ کړل. نو افغانان یعنی زما د ورکوټیواله چې کم افغانان رایدېږي هغې واقعي اوس لږ فرق کړی دی، او هغه افغانستان نه دی. خو بیا هم امید دی که خدای پاک بیرته بیا دغه کې داسې ورته وایي هغه حالت ته راولي انشاءالله.
یاسیني صاحب، تاسو په پېښور کې به هم ډېر ژوند کړی وي، د پېښور د وخت د خاطرو په اړه راته وایس، هغه څنګه ژوند و، د خلکو برخورد څنګه و، تاسو په خپله څه احساس کو؟
زه پېښور کې د اول صف نه نیولې تر 12 پورې مالته درس ویلې دی. نو زه د پېښور سره شاید دی زیات افغانان داسې وي چې دومره بلد نه وي لکه زه چې په پېښور کې څومره بلد دی، او پېښور کې څومره وخت تېر کړی دی. دغه خپل خلک هم اوسېده، یعنی اخوا هم افغان و، دیخوا هم افغان و، لر او بر یو افغان. خو د پېښور لږې ترخي تجربې په دې وي چې هر څنګه وو موږ هلته مهاجر بلل کېدلو، مهاجر وو. یعنی په مکتب کې زمونږ یادېږي چې دا اول صنف درس چې موږ کله شروع کړو، په یو د جنازي جمعات به ورته ویلې په تا کال کې، په هغه کې شروع کړلو، او بیا یو دوه هفتې وروسته دغه جمعات نه ویستلو، بیا په هدیره کې به د قبرونو په سر باندې ناست موږ به درس ویلې. بیا څه وخت دغه خلک راجع شوې، تا خو د تاسو په هدیره کې ناستئ، دغه اغزن تورونه یې راوړل، او موږ یې په هغه اغزن تورونه باندې وولو. زه به د شاید 15 یا 16 کالو ما هغه کې ډېر زیات زخمي کړم، زه او نور ټول سره زمونږ د زده کوونکي په شمول باندې. خو بیا هم شکر زیاده و چې خپل افغانان مو اکثریت ډېر خو، یعنی کم به پکې خراب و، خو اکثریت ډېر خو، ډېر خبر خوردې کولو. یعنی موږ مکتب هلته وویلو، هملته اوسېدلو، ژوند هم کولو، لوبې هم کولې، د کرکټ په ټیمونو کې وو، د دوی د شبخانو نه هم استفاده کوله. داسې یو غټ توپیر او فرق یې را سره نه کولو، خو داسې وړې وړې حادثې لکه ما چې ذکر کړې دا وي، دا شاید تبنده په هر ځای کې وي. مجموعاً صورت کې وګورو د پیښورې نو وضع د افغانانو سره ډېره درنه او سنګینه وه او ډېر زیات احترام یې کولې. زموږ په مړو کې به دوی شرکت کول راتله وه. زموږ په ژوندیو کې یعنې د دوی حجرې به موږ استعمالولې. ملګرتوبونه هم ورسره وو، تر اوسه پورې ورسره ملګري یو، خبرې کوو سره، رابطې هم سره شته دي.
یاسینی صاحب، له پاکستان څخه انګلستان یا برېټانیا ته څنګه لاړې؟
زه په پونتون کې وم، بیا د پونتون نه مې د انګلستان ویزه واغسته. زه په لاړم په 1993 کال کې انګلستان ته، په دغه باندې لاړم، بیا هلته پاتې شوم یو 15 کاله.
انګلستان نه بیا ولې امریکا ته لاړې؟ ځکه ډېر افغانان چې برېټانیا ته تللي دي هغوی همالته پاتې شوي.
زه په انګلستان کې وم او انګلستان کې ما یو ډېره ښه وظیفه هم لرله. هغه وخت کې ما سره تقریبا 2500 افغانانو کار کولو. زه په برټش ګیس کې، ما د 99 کې په برټش ګیس سره کار شروع کړلو. برټش ګیس د ګیس او الیکټریسټي، د برق او د ګاز کمپنی ده چې دوی د انګلستان اکثره حصو ته برټش ګیس، برق او ګاز ورکوي. ما دوی سره یو د عادي مامور په صفت کار شروع کړلو، خو چونکه زه په خپل کار کې ډېر جدي، ما هر کار چې کوم هغه جدي نیسم. ما ډېر زر ترقی وکړو. زه د ایریا سیلز منیجر یعنی ما ته یو ډېره غټه علاقه راکړه چې په هغه علاقه باندې هاي وی کم، اکسفورډ، ایزبری، ریډینګ، ملټن کینز، تقریبا سل یو نیم سل بکنګم شاید دغه علاقې چې سل یو نیم سل 200 مایل علاقه وه چې دا زما د تسلط یعنی د برټش ګیس نمایندګي ما کوله هلته. ایریا سیلز منیجر وه. ما سره تقریبا 2500 افغانانو هلته کار کولو. نو خورا ښه ژوند هم هلته تیر کړلو. وو هلته افغانان هم راسره خوشحاله وو. کور کلی مو، جوماتونه مو، یو وړه غونتې ټولنه هم وه. افغانان په هغه وخت کې دومره نه وو، 99-2000 کال کې. بیا د هغوی نه وروسته د افغانانو د مسافرت څپه چې وه، دا بیا د هغې نه وروسته ډېره شروع شوله. هغه وخت کې چې موږ حساب کوو تقریبا 26000 افغانانو ټول ټال. خو اوس شاید په لندن کې د 2.5 لک نه هم ډېر شوي، صرف په انګلستان کې، نور اروپا نه علاوه.
له پاکستان نه انګلستان ته چې لاړې، څه تصور څومره تفاوت هم احساسو؟
تفاوت خو په ژوند کې ډېر زیات و. انګلستان چې دي، انګلستان د ژوند طریقه، د دوی ورکړه راکړه، یعنی که زه درته ووایم چې انګلستان په دنیا کې دغه خلک ډېر زیات مؤدبه خلک دي. یعنی زه درته یو واقعي ویم، برټش ګیس کې کار کولو، نو یو ښځه وه خپله سپي ته په قار شوه. هغه سپی چې وو راتلل لږ پازابه ولي کول، ما دوی سره کانټراکټ امضا کولو. نو دی خپل سپي ته په قار شو، دی خپل سپي ته وایي چې باربرا یې نوم و، باربرا کوډ یو پلیز سټاپ باکینګ پلیز. نو دی خپل سپي ته وایي چې تاسو مهرباني کولی شئ چې د غپا مو بس کړئ، مهرباني وکړئ. یعنی دا ما دپاره، یعنی مونږ تاسو هلته د انسان سره په افغانستان او پاکستان کې څنګه مراوده او څرنګه چلند کوو، دا ماته ډېره زیاته عجیبه وه. ډېر مؤدب خلک دي. که ته چېرته په موټر کې ودرې دي، یو اشارې ته اشاره، مونږ خو کله کله داسې یو خبرې کوو یا چې کې مصروف شو، اشاره شنه شي یو لسل سیکنډه ولاړي. نو که په افغانستان کې یا ته په پېښور کې داسې ودرېږي، نو درپسې را کوزېږي، د کنځاو د ګزار پورې خبره رسېږي. خو دوی تاته ارن هم نه کوي چې تا ته ووایي قلارې ولاړې تر څو دې پورې داسې مشوي دي چې بېته په ما باندې اشاره سره شوې ده، خو مونږ پسې چا ارن نه دی والی. یا مونږ به هم همدغسې چلند کولو. که موټر کې ته چې نه مخکې شي، نو دا یا د څوک لاره درکړي، خامخا به تشکري کوي چې دغه تشکرۍ څو نښې دي چې د موټر نه که اول به ډبل اشاره لګي وته چې مننه، لایټ ورکې که د مخکې نه راځي بیا به لاس جګې چې مننه. تمدن په لحاظ او د تهذیب په لحاظ باندې دا خلک چې ډېر زیات مخکې وو، که د ډوډۍ خوراک یو که ناستې وه، که خپله د چاپېریال پاک ساتلو، د خپلو خلکو سره مرسته وه، او په خبرو کې دغه توازن ساتل چې څوک خفه نشي. دا ما دپاره یو قوي درس و چې موږ څرنګه کولی شو خپل کورنۍ، خپل چاپېریال ته دغه درس ورسوو چې تاسو د خپلو خلکو سره، د خپلوانو سره، دوستانو سره. بیا زه دې په پرتله چې لاړم پېښور ته، دې ته لاړم 2003 کالو د لندن مازه خو د چې زما ورور هلته افغانستان ته لاړو، مشر ورور مې هغه په ټکر کې شهید شو. زه د هغوی د تدفین خو تېر شوی او زه لاړم چې هلته ورندار ورورونه مې راغلي. نو زه چې کله پېښور ته لاړم، هلته ما یو دوکان ته لاړو سودام کول. سودان کول زما د یو کاکا زوی دی، هغه د دکاندار سره چې لګي، دکاندار ته دا په سو دی نو دکاندار ورته دومره ویلې دې دکاندار سره ډېر په ترخه ژبه خبرې چې نه نه خو په دې نه دی ورته داسې هغه دکاندار هم ډېر په ترخه نو د خلکو سره دا زمونږ دا دغه دومره بدل شوی چې ډېر په تهذیب خبرې او ډېر دغه خبرې ته به غوږ دي او کسټمر سروس یعنې د خپل کسټمر سره ستا د مشتري سره دغه وضع دا مې چې وکړه تاسو حیران متروز دې میر مال دا ته څه کې ما ته ویل ته خو دا پنځه کاله کېږي ترې نه په همدغه شی دی دا وطن خو بدل شوی نه دی نو دغه تغییر د خبرو او د مراودي او د تجارت دا ما ته لپاره ډېر زیات یو هغه د امریکایانو د کلچر شاک وایي که نه دا یو کلتوري دغه و ما ته ټکان ورته
ولې امریکا ته لاړی څه انګېزه سبب کړه
زه په انګلستان کې خو ما چې مخکې په خپلو خبرو کې وویل ډېره غټه ښه وظیفه مې لرله هغه وخت کې تقریبا ما دوه نیم سوه افغانانو ته کار هم پیدا کړی خو زه بیا زما ورور کله چې 2001 کال شو دی لاړلو کابل ته په کابل کې غوښته چې یو تلیفوني شرکت جوړ کړي بیا دی د کابل نه راتللو جلال آباد ته او پېښور ته راتللو زه د سې شنبې په ورځ وما تېږي د پنجشنبې ورځ درځم او روژه وه نو د باقي 15 ورځې د روژې پاتې دا به تا سره بیا دوی لاره کې ټکر وکړو د سروبي سره خوا کې په ټکر کې شهید شو نو دغه زما مشر ورو موږ دریو نه یو کشر دی داو د دې بیا سلور بچي و چونکی امریکا پر ژوند هم سره خبرې وکړي د امریکا ژوند د سره غوړي د ماشومان او تربیت نو ما سره زه چونکی په انګلستان کې پاتې شوی او ما ته یو سنا سو وضعیت معلومه نو زه انګلستان می پرې خو دل او را لم په خبر ته او د پیښور نه بیا امریکا ته راغلم
د امریکا او د اروپا او پیرونه زیات شته لکه څنګه چې د پاکستان او افغانستان او د اروپا توپیر شته په اروپا کې چې کوزاره بي او حکومت ملاتړ کوي لیکن په امریکا کې تر ډېره داسې نه دي نو کله چې امریکا ته لاړې له کوم حالاتو سره مخامخ شو او که اصلا له کوم مشکل سره مخامخ شو
زه چې امریکا ته راغلم د خزم ورور مو سیدو کورونه مو تر ځامن مې ونه مشکلات سره زه نیم مخامخ شوم خو فرق د او بیا زه خپل په انګلستان کې پاتې شوم او ما ولته وظیفه کړې و په ژبه پورې درم او درس مې په انګلستان کې ویلې او نو څه خاص مشکل د الله تعالی فضل دی خدای دې خپلوان او دوستان ډیر زیاتو بل خپل هم بس بیخ پی او بیلاس نو ما نو ما ته ډیر غټ مشکل مانه دي له خو فرق د امریکا او د انګلستان یو سناسو امریکا ډیره پرمختللې ده نسبت اروپا ته دلته دغه ژوند سطح د امریکایانو نسبت امریکا ته لوړه وه چونکی ما دواړو ژوند کړی دی ما دغه مقایسه ښه کولی شوله او تعلیمی لحاظ که تاسو وګورئ خو هلته تعلیم الحمدلله ډېر ښه دی دلته تعلیم ډېر ښه دی خو په امریکا کې دغه د پرمختګ او ژوند اسانتیاوې نسبت اروپا ته ډېرې زیاتې دي یعنی امریکا ډېره پرمختللې او که ته غواړې چې مخکې لاړ شي کارو کې نسبت د اروپا نه په اروپا کې یو شی دی چې هلته دغه کمپټیشن یا رقابت ډېر زیات دی نسبت د امریکا نه امریکا د دوی لینډ آف اپرچونیټي وایي چې هلته ژوند لږ سخت و که کوشش کول چې تاکه بزنس وکړي یا مخکې لاړ شي اسانتیاوې درته کمې وي مشکلات پکې ډېر زیات و خو امریکا کې که څوک کار وکړي یا وغواړي چې پرمختګ وکړي ډېر مخکې تللی شي ډېر قوي مملکت دی ډېر غټ مملکت دی او ډېره فریماري ده پکې او د خلکو ذهنونه هم چې دي ډېر خلاص دي او بیا په خاصه توګه دلته چې دغه سپین امریکایان دي د دوی سره کار کول ډېر زیات اسانه دي
ویل کېږي چې په امریکا کې څوک ځان پردی نه احساس کوي ځکه چې اکثر اوسیدونکي د بېلابېلو هېوادونو اوسیدونکي دي له نورو هېوادونو داخلي دي تاسو هم همداسې احساس کوو
سروان صاحب محترم د سیدی چې د امریکا خو چې جوړ شوی د تقریبا د 1915 نه تر دې خوا او بیا ازادي چې هغه سیدونو د سواب په خنه وړ ولا سره سره بیا شپږه د دوی نه مخکې خو دلته د اکثر انګلیسان او انګلیسان ډېر راغلي د ناروی نه جرمني نه او غټه طبقه آیریش دي چې د بوش فامیل هم آیریش دي نو په دغه کالیفورنیا کې چې موږ اوسېږو دلته ته ښکاره تعصب نه ګوري خو تعصب فطري دی دا په هر انسان کې په یوه په یوه نوم باندې یا په یوه په یوه نخه باندې دا تعصب په انسانانو کې وي دلته موږ چې کمځي کې زه اوس پروت یم کم خارګوټی دی او زموږ شاوخوا چې دي ټول سپین خلک اوسېږي سپینیان دي زما همسایه تقریبا ټول سپینان دي نو ځنه وخت کې موږ دا احساس کوو چې دوی تاسو کوي زه بیا په دې باندې پوهېږم چې دا فکر دی زه په دې باندې پوهېږم چې زمونږ منطقو ته دا اوس خلک راغلي دي هلته پراته دي چونکې د کامې نه تقریبا کونړی خلک راغلي خوګیاڼي راغلي دي هغې سره هم یو اندازه خلک وایي چې کونړیان راغلي دي خوګیاڼي راغلي دي یا که دغسې د افغانستان بلې منطقې دا یو طبیعي او شی دی چې دا وي خو کم دی انتهایی کم دی زمونږ د هیوادونو په نسبت باندې او بیا د امریکای کانسټیټیوشنز یا دستور چې دی دا ډیر قوی دی په دې حق باندې د دې مخریبي لپاره ډیر زیات کار کړی دی نو څوک نشي کولی چې په ښکاره د تعصب خبره وکړي یا تا ته په ښکاره په زړه کې به وي په زړه کې موږ پوهېږو کله کله یو خو زما دلته کور کړی اوس ډیر زیات دی او دوی دغه هوښیار خلک دا نه پټوي دوی وایي چې موږ پوهېږو چې دا شی شته دی خو د ټرمپ سره دا واقعي لږ راځیات شروع چونکې دا دوی په دغه کې وو د زړونو کې وو خو زی بیا هم که د چین سره پرتله کوم یا زه چین ته ډېر ځم په چین کې خپل کاروبار لرم یا عربي هیوادونو سره یا پاکستان سره یا هندوستان سره یا زموږ خپل ملک افغانستان کې چې افغانستان کې چې موږ اوسېږو که مشرقي وال اوسېږي هغه د تاجک سره مسله لري تاجک د ازبک سره مسله لري ازبک د هزاره سره لري یعنی دا تعصب موږ کې په خپلو خلکو کې شته دی موږ خپل خلک نشو برداشت کولی دا خو بیا هم پردي قومونه دي دا خبره صحیح ده چې دلته د مختلفو ملکونو خلک راغلي شاید دا کمی خو دا بیا هم چې راغلي دي هغه اکثر د سپینانو خو دا تعصب د دوی دغه دستور چې زموږ دغه دستور چې د امریکای دا دومره قوي دی چې څوک په ښکارا د دې خبره نشي کولی کوي کی دا که په کار کې وي چې څوک په تعصب باندې ته په کار کې نه نیسي یا موټر یا په ټرین کې یا په جهاز کې چا سره داسې چلونه کوي هغه ته د قانوني دغه لاندې راځي ګواخ لاندې راځي نو څوک نشي کولی چې په ښکارا باندې خبرې وکړي که په زړه کې وي نو هغه د ډېرو خلکو شته دی
تاسو په امریکا کې سیاست ته مخه کړه په ګوند کې شامل شوئ ولې مو دې خواته مخه کړه
زه چې اوله کې رالم دلته خو زه په ډیموکراټیک ګوند کې وچوم چې افغانان او اقلیتونه چې دي دا ټول په ډیموکراټیک ګوند کې وو مونږ مو نو په سیاست کې زمونږ برخه وا عائشہ وهاب به تاسو پیژنې هغه د سټیټ اسمبلی سټیټ ممبر د کالیفورنیا د ایالت دا هم زمونږ ملګری ده او زمونږ سره همیشه همکاري وایي مالی او فزیکی چې ورسره ګرځېدلو په کورنو باندې او د دې لپاره هم کمپین کولو نو ما دغه درې کاله سوچ کول چې باید سیاست راځو د سیاست غټه وجه یوه دا هم وجه چې چیرته کوم چاپېریال کې ته اوسېږي ته باید دا سوچ وکړې چې یاره زه د خپلو خلکو دپاره څه کولی شم یعنې که زه درته ویم د خپل مصروفیتونه چې زه خپل هلته بزنس هم لرم زه د افغاني کلتوري ټولنې رئیس هم یم او ورسره دې جاب ته دې وظیفې ته وردانګل یا ورننوتل ساسانه خبره نه وړي زیات زحمت غوړي د امریکا او د افغانستان سیاست هم ډېر زیات فرق لري دلته به ځان پازابې دلته به ته اوسه شیخ شي دلته به د جبنه پیسې لګي دلته به یعنی هر جمعه به زه په جمعتونو باندې ګرځم دلته ټولنې دي هر ورځ یعنی دې ته مختلف ځایونو ته ځان رسول چې کالیفورنیا خپله ډېر غټ ایالت دی تقریبا د یو سر نه تر بل سره پورې شپږ نیم سوه مایله مزل دی او دا ټوله کالیفورنیا راټولول او تلل دلته اسانه کار نه دی خو دا کار چونکې که سړی همداسې پاتې شي د خپلو خلکو دپاره کار ونه کړي او د خپلو اولادو دپاره کار وکړي زه همیشه دا یو مثال ورکوم چې په انسان او ځناور کې باید فرق وي ځناور که زمری دی او که پړانګ دی او که نور حیوانات دي د خپل بچو یا مرغۍ د خپل بچو دپاره هر یو رزق برابروي خو انسان باید د نورو بچو دپاره رزق برابر کړي د نورو بچو دپاره پراختیا وي راولي نو زه خپله به مې ځان سره دا سوچ کوله چې یاره ما ته په کار دي چې زه یو څه وکړم نو همدغه وجه وه چې سیاست ته راووتلم
تاسو وویل چې د افغانانو د کلتوري ټولنې مشري هم په غاړه لري د افغانانو د ژوند په اړه په همدې ایالت کالیفورنیا کې راته وایست په اول دا وایي چې په کالیفورنیا کې څومره افغانان شته او تر څه حده پورې سره یو لاس یو متحد دي راشدنش سره لري
افغانان تقریبا یو لکو پنځوس زره پورې د افغانانو تعداد یو لکو اویا زره پورې د افغانانو تعداد په کالیفورنیا کې دی دا ټرای سیټي هوټل دلته وي په د سلیکان ویلی چې دا د آی ټي سنوزه د ښارونو شاوخوا کې تقریبا پنځه اویا زره افغانان اوسېږي په سکرمنټو کې دا اوس تقریبا څلوېښت زره افغانان اوسېږي او بیا په سان دیګو کې او بیا په لاس انجلس کې تقریبا دا تعداد دی نیم لکو نه اوړي په افغانانو کې د بده مرغه دغه تاثر چې د افغانستان نه راغلی وو هغه اوس دلته یو بل تعصب دی، نوي افغانان او زاړه افغانان. دغه زاړه افغانان چې دي دا د نوي افغانانو پسې خبرې کوي، او نوي افغانان چې دي دا د زړو افغانانو پسې خبرې کوي. خپلو کې یو مشکل لري، مشکل شته دی. بل تعصب په منځونو کې هم یو سناسه شته دی، یو بل ته لاس ورکولو کې. هغوی په دې نو افغانانو باندې الزام لګوي چې دا نوي افغانان ملامت دي، نوي افغانان په زړو افغانانو باندې سناسه الزامونه لګوي. خو دلتا افغانان یو ځای کار کولی شي. افغانان دلتا ډېر زیات مشکلات اوس هم لري، یعنی زاړیم لري، ځوانان نویم لري. د زړو مشکلات دا و چې چا خپلو بچو ته د بچو صحیح تعلیم نه دی کړی، صحیح درس نه دی ورکړی. د ډېرو زیاتو بچی چې دي په جیلونو کې دي، نور په ډرګو یا په نشوي توکو باندې عادت مخته شوي دي. نوي چې راغلي دي، د نویو بدبختي دغه ده چې چونکې د اقتصاد خبره ده، افغانستان نه دوی رالته د اکثرو په ملي اردو کې وو یا په کتو کې وو، د درس کچه هم ډېره زیاته کمزور ده، په ژبه باندې هم نه پوهېږي. دوی خپل بچو ته هغسې وخت ورکول پکار دي، هغسې بچو ته خپل وخت نه ورکوي. بچو سره نه کښېني، مېرمنو سره نه کښېني، لکه څرنګه چې افغانستان کې ژوند کولو دوی هغسې ژوند کوي. ځکه دوی د امریکې په ژوند باندې دوی شاید یو کال دوه درې وروسته پوه شي، خو دغه پوهېدل به بیا ډېر لږ ناوخته وي. اوس نه که زما دا خبرې څوک اوري، خپل بچو ته وخت ورکوي، بچو سره کښېني، د بچو سره ملګرتیا وکړي، د هغوی کورنۍ وظیفې نه ځان خبر کوي، هغوی نه ځان خبر کوي چې دا چا سره کښېني، چا سره پاسیږي، چېرته ځي، ملګري څوک دي، ټلیفونونه وګوري، کوم وخت کې مکتب ته ځي، د کوم وخت کې د مکتب نه راځي. دا انتهایي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته دلته د نه یو ځل بچي خراب شولو، سروان صاحب محترم دا په تاسو په دې باندې بیا پوهېږي، په اروپا امریکا کې یو ځل دنه بچي خراب شول، دا زمونږ د افغانستان خو تینګي چې غټ شي بیا به ورته واده وکړي، دا به بیا را خپل کړي، دا بیا تر آینده آینده پورې دا ماشومان تانه خراب شول. نو زما دلته چې چېرته افغانان ته کښېنم، همدغه یو نصیحت ورته وایي یا ورته غوښتنه ورته وایي، همدا یې چې د خپل بچو ته وخت ورکوي، خپل کورنۍ ته وخت ورکوي. دغه خپلې کمې میلې او چرچیم چې پخوا کولې، هغه ډېرې زیاتې راکمې کوي چې اوس هم ډېرې زیاتې کوي. بله بدبختي دا ده چې افغانان چې دلته راغلي دي، چونکې اقتصادي ستونزې دي، دوی نشي کولی چې په ښه ځایونو کې کور نه ونیسي. یو خو دا دی چې په ښځو کې څوک کور نه ورکوي، کریډیټ نشته دی. بل مشکل پکې دا دی چې ارزانه وي هلته کورنه، بیا کوم ځایونو کې چې کورنه ارزانه وي، د هغې د سکول مکتبونه خورا خراب وي. نو د دې یو جدي ګواښ سره هم افغانان مخامخ دي. دا دې یک شنبې پورې زه لاړم سکرمنټو په ښار کې، هملته افغانان سره ناست وم، څلور پنځه افغانان زندان ته تللي وو، د همدغې وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه، د ماشومانو د جنګونو د وجې نه. او دغلته چې دغه اکثر علاقو کې چې کوم کورونه نیولي دي، هغوی کې دغه امریکایي افریقایان یا افریقایي امریکایان دا اوسیږي، او هغوی خپل بچو ته هم وخت نه دی ورکړی، د هغوی بچیم خرابي. نو ډېر زیات مشکلاتو کې دغه افغانان چې دي راغلي دي. خو دغه اقتصادي مشکلات چې دا خو ختمیږي، دا به انشاءالله یو وخت ختم شي. خو که بچي زمونږ د لاس نه لاړ، دا بیا زمونږ آینده آینده ده. زما ته دغه ډېر یو جدي خطر متوجه دی افغانانو ته، چې دوی بچي په خرابېدو دي، او دوی چې په کله پوهېږي یا په دې سلسله باندې پوهېږي، دا به ډېر زیات ناوخته شوی، ډېر زیات به بیا مشکل وي.
په مجموع کوم افغانان چې راغلي دي یا پخوا راغلي دي، څو فیصده فکر کوي چې خپلو بچو ته یې توقع کړې ده او په هغوی درس ویلی دی او یو ځای ته رسو؟
سروان صاحب، دا په مور او پلار باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي. مور او پلار باندې ډېر زیات اړه ده. هغه مور او پلار چې تعلیم یافته په افغانستان کې، د هغوی بچي فیصدي ډېره کمه خرابېږي. بچي ښه پوهنتون نه دي. دلته مثالونه شته دی چې ډاکټر نصیری صاحب شو، زمانی صاحب شو، دا زموږ د ټولنې د افغاني کلتوري ټولنې غړي دي. یعنی دوی بچي ډاکټران دي، دوی بچي انجینران دي، دوی بچي قانوندانان دي، لویران دي، آی ټی کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې په ډېر خو خو وظیفو باندې دي. د بده مرغه هغه والدین، هغه مور او پلار چې د افغانستان نه راغلي دي او بې تعلیمه دي، هغوی ته ډېر ستر ګواښ مخې ته دی. او د هغې وجه دا ده چې دوی نه پوهېږي. یو خو دا دی چې په انګلیسي نه پوهېږي. دوی خپله چې چېرته ځي، دغه مشکل سره مخامېږي. کله چې دوی بچي په انګلیسي خبرې کوي، دوی ورته ډېر زیات خوشحاله چې دغه زما بچو انګلیسي یاد کړی. نه دوی د دوی مقصد صرف د ژوند دغه یوي چې د دوی بچی په انګلیسي پوه شي، یعنی نور د درس ته دومره توجه نه کوي. او موږ په دې پوهېږو چې انګلیسي که په امریکا او اروپا کې که ته وغواړې او که ته ونه غواړې ته به یادې نه په هر مملکتونو په انګلستان او په نورو ملکونو کې خو نورې ژبې دي په تربیه باندې نه پوهېږي چې مکتب ته لاړ شي د معلمې نه یې پوښتنه وکړي بچي څه کوي څرنګه دوی کوشش کوي چې بچي رامخکې کړي او بچي بچو خبره ومني هغه بیا دوی ته خورا ډېر غټ مشکل جوړوي نو دغه اوس په دې څو کالو کې زه ګورم دغه دوه کالو کې چې د افغانان راغلي دي د ډېرو بچیانو په واقعې د مکتبونو نه ایستل شوي دي او د مشکلاتو سره مخامخ دي
کوم افغانان چې په کالیفورنیا کې اوسیږي تر څه حده پورې له افغانستان سره علایق لري تر څه حده پورې دلچسپي لري له افغانستان سره یا په دې فکر کې دي چې یو وخت به هېواد ته بېرته ځي او هلته به خدمت کوي
سروان صاحب د خدمت په سلسله باندې افغانان یوازینی شی دی چې افغانستان د افغانان د نورو خلکو سره فرق لري افغانان ډېر زیات د خپل وطن سره مینه لري د خپلو خلکو سره مینه لري یعنی دلته چې د افغانان راغلي کوم مجلس ته زه اوس هم لاړ شم چې افغانستان را یاد کړي جاړي بي دا یو مجلس کې ناست وو نوی مهاجرینو پخوانی چارواکي یعنی افغانستان چې رایه شو افغانستان پسې په جوړا شو او که دغسې دا 15-20 کاله مخکې چې څوک راغلي دي هغوی هم افغانستان هېر کړی دی چې هره خبر شي یا هر کومک شي زه چې د جمهوریت په آخر کال باندې لاړم په جون کې په هغه وخت کې د ملي بانک خلکو سره ناست وم دوستان هم دي هغوی سره ناست وو هغوی ویلي چې سکر صرف د امریکا نه 250 میلیونه ډالر افغانانو رالېږلي دي 250 میلیونه ډالر دا هغه افغانان چې هلته میشته دي دا په هغه وخت کې وو دغه تازه چې دا کوم زمونږ نوي تقریبا 150,000 پورې مهاجرین راغلي دا پکې لا شامل نه وو نو دا د بلیون ډالر نه 1,000,000,000 ډالر نه زیاتې چې دا افغانستان ته دي افغانانو لېږلي نو افغانستان هم دی هېر کړی نه افغانستان باندې ډېر زیات مهم دي او که کله ورته داسې یو موقع پیدا شو چې په افغانستان کې واو هلته کار کولی شو نو فکر کوم چې ډېر زیات خلک به بېرته افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي د بیا اوسېدنو دپاره دا به ډېره مشکل یو ځل چې چا اروپا او امریکا ولیدله نو افغانستان کې شاید ونشي اوسېدلی که اوسېږي ډېر کم شاید په سلو کې 1% یا 2% خو د خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده دلته مونږ په یو د افغانستان د استقلال جشن نیولی وو تاسو به هم لیدلی په سټاکټن ښار کې مونږ نیولی وو تقریبا د 15,000 پورې افغانان هلته راغلل او په هغه ورځ باندې میرمن نغمه وو مهم مونږ راغوښتې وه غزل عنایت وو بهیر امیری دی وو زه د هماغه ټولنې مشري کوم او زما په مشرۍ باندې د ټولنې دا پروګرام نیولی وو یعنی دا نه دی چې افغانان خپل وطن هېر کړی دی قطعا خپل وطن نه دی هېر کړی په خپل وطن باندې مین دي په افغانستان مین دي نورو ملکونو په نسبت باندې افغانان اوس هم چې زه ګورم خپل وطن سره مینه ډېره زیاته ده نو کله مورته سي موخه پیدا شو چې د خپل وطن خدمتو کې کوي او دا یو خدمت دی چې د خپل خلکو سره ارتباط دی او د خپل خلکو سره وسم به زیاتې مرسته کوي
لری کی بخان